ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د وریا حمل د میاشتې دوهمه ده، او د میلادي 2023 کال د مارچ د میاشتې دوهویشتمه ده. په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګې یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرژوبلي وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د کومو زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د افغانستان کرکټ تر 1900 کلونو کم عمر لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 40 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا دا دویمه سیالي بنن. چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د دغه لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ لوبډلې ښه تیاری نیولی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د ایران د لویدیځ په ګڼو کورد میشتو سیمو کې د حکومت پر خلاف تازه اعتراضونه وشول. د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو په وړاندې په داسې حال کې له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی چې په ایران کې پرون د نوروز جشنونه روان و. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو راپورونو کې ښکاري چې د آذربایجان غربي په مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر او کردستان په سقز، سنندج او دهکلان کې پر لارو سړکونو اعتراضونه شوي. د بشري حقونو د یوې ډلې هنکاو د ویب سایټ په ګډون ځینو سرچینو ویلي په سقز ښار کې راټول شوو کسانو د 22 کلنې ماسا امینی پر مړینې ویر وکړ. ماسا امینی چې په سپتمبر میاشت کې د بشپړ اسلامي حجاب د نن مراتبولو په تور نیول شوی و د پولیسو په تحقیق کې سا ورکړه. دغه پیښه په ټول ایران کې د 2 میاشتو لپاره د پراخو اعتراضونو سبب شوه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 3 تر 6 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. د هند تروریزم ضد افسرانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو خبریال او د بشري حقونو د یوې ډلې کارکوونکی نیولی دی. هندي چارواکو پرون سېشنبه وویل پر دغه خبریال تور لګول شوی چې د تروریستي فعالیتونو په تمویل کې دخیل و. د عرفان مهراج په نوم مقطعي خبریال او د مجلې ایډیټر د دوشنبه په ورځ په سرینګر کې د پولیسو ماموریت ته احضار کړی شوی و او د تحقیقاتي ملي ادارې پرون نوموړی توقیف کړ. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سېشنبه میاشت ونه لیدل شو او پنجشنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. نجونو هم د طالبانو دغې پرېکړې ډېرې ناهیلي کړې دي.
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید زموږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي. آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
دوی همیشه دا خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیايي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر اخیستی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي که مالي سر مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به ونشي کولی چې خوراکي مواد ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجه پرېکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو شمېر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړو د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغو سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم جدي اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وار بیا نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل:
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د ټولو تبعیزي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپאי ټولنې د مارچ د اتمی په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال په لیدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر پیل شو. خونځي وازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یو خبره کړې لامه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن خونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویل دي چې د تطبیق لپاره هم کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې تیر کال رئیس لشپګم ټولګي پورتن جونې لزده کړو به برخې کړی او خونځو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دی ویلي چې ولې په دې موده کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې واضح دومره ویل شوی چې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبان چارواکو ویل چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریدا سیال د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخ ته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان موږ ته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولی دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خلی وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بیخی د پایلټ روشن شروع کول، خو ټول شی صحیح روانو که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان نجونو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسې غرمې وخت ورکول، دا شاین و چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد نمان سراشی خو نامیدی و راست در بلی زیادی که او بدغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چکوالی شی هغو چه نوری پا کور ناست دی درست نشید للی زدکل نشید تر لاسه کوالی دوی کم کار کوالی شی پا دی برخه که نه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مخته واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې زه خبره یم اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتوبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی په مکتوبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وقت په دې باندې پیږي چې ترته موږ یو ورځم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا زیان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې موږ تر رسیدګم موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د لاملونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر اټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 13 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمک سره مخ دی چې له امله یې ار دې تر څو پټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړې. د مارچ په میاشت کې د WFP په پام کې لري چې 13 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکي میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 13 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. خو که نوې مالی سرچینې په واقعي وړاندې کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 13 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار.
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکو لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 23 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 19 میلیونه شزی او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د خوراوي کمیټې له لوري له پاکستان سره درې شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان شو. په اعلان شوې لوبډله کې ځینو نویو او پخوانیو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبرې یال بختیار ساحل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته ولس کسیز لوبډل اعلان شو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیر ته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې ولس کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او زهیر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې تیرو سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه خستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کې نول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا PSL کې ښې لوبې کړې وي.
خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته بخښ شو.
یو شمیر خبری رسنیو او خبرونو په خپلو ورستیو غاڼو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته پام اړولې چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم شونځي ته نه ځي. ډیجیټل ژورنال د کال په لومړۍ ورځ او د تعلیمي کال په پیل کې دوه ستونزې یادې کړي. لومړی دا چې په خوا به د کال په لومړۍ نیټه د نوروز په خاطر شونځي تړلی ول او د وری په دوهمه ورځ به شونځي پرانستل کېدل، او دوهم دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت دوري یا حمل په لومړۍ نیټه د شونځیو د پرانستل کېدو په اړه پر وخت معلومات ورنه کړل، او دا چې په دې ورځ شونځي پرانستي وو خو درس نه وو. خبرونه د فرانسې خبری اژانس تر راپور د معلوماتو پر اساس لیکلي چې خبریالانې د حمل په لومړۍ ورځ شونځیو ته ورغلل او د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چې په اماني لیسه کې ترسره شول ګډون وکړ. هغوی ویلي چې د ګوتو په شمار زده کوونکي شونځي ته تللي وو، او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ډېرې ناهیلي وې چې طالبانو لا هم د زده کړو له حقه محرومې ساتلې دي. د خبرونې په وینا د سلګونو زرو افغان جنو پر مخ د منځنیو او لوړو زده کړو دروازې تړل سوې دي. د صدف حیدری په نوم یوې 15 کلنې نجلۍ خبرونې ته ویلي چې طالبانو هر څه ورڅخه اخیستي دي. حیدری چې د کابل اوسیدونکي ده او سږ کال یې باید یولسم ټولګی پیل کړی وای، وایي چې ډېره خوابدي او غمجنه ده. بریټیش میډیکل ژورنال شونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تاک بندیز او د راتلونکي لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا اوس چې نجونو د راتلونکي لپاره هیلې له لاسه ورکړې، په افغانستان کې ټول حیاتي اړخونه نامعلوم لور ته روان دي. د خپرونې په وینا هغه ښځې چې له کار او زده کړو بې برخې دي بیرته هغه وخت ته ستنېږي چې یوازې په دوو ځایونو کې ځای درلود، چې د پښتو په اصطلاح کور یا ګور. د خبرونې په وینا کښځي په کور کې پاتې سي د کورنۍ تاوتریخوالي احتمال به لا زیات سي او د قبرونو شمیر به زیات سي، ځکه کښځي به د بیلابیلو ناروغیو له خپرېدو مري او د درملنې لپاره به ښځینه ډاکټرانې ونه لري. د خبرونې په وینا روغتیایي کارپوهانو ویلي چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه سوې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو له کار کولو بې برخې کېدو له کبله هغوی د ژوند سرچینې له لاسه ورکړې. د برتانیې د طبي ژورنال په وینا د ښځو او نجونو له زده کړو او کار منع کول یو بل ناورین دی چې له څلورو لسیزو جګړو وروسته پر دې هیواد اغیزه کوي. د خبرونې په وینا له همدې کبله به بشري ناورین پراختیا ومومي او د هرې افغانې مېرمنې هیله اوس له منځه تللې او تر پښو لاندې سوې ده.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل دوه سره د افغانستان په مختلفو سیمو کې سمسورتیا لپاره هڅې پیل شوې. د پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال هم غوښتنه کوي چې له دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. نورحال د نجیب الله خپل رپورټ کې
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګ ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګ وایي کچېری د کاریزونو، چینو او یالو پاساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار تر غلی آزادۍ راډیو ته ویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوي راکړي او چشراکې بېت خو هغه مڼې او هغه بېت فصل راغلي دي اوس بېت خرابېږي. د اوبو له خوا نه کوم بوتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویان وس نه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسی، بیالو باره کې رسورو وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارض باغونه خو اعلی تحصیلات ورکوي، لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنم وکړي، د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي، موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبری ولا یو خلکو ته ورکی چې هغه پیزنی ورور بل ولا ولاد ما لس ور نوم لیکل کې یو ونم شرکل بس یا پیږي ورور یا پیزنی غلط ورور ځنه کپو هر جی کی مقصد غریم بشاره سوال چکن وس پس سنی ورور ځنه ذاتی کرا پات
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 سنه تر شلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایطو یا د نورو غلطو کړنو له وجې نه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه دا ده چې د ونو په کینولو کې د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مؤسسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې مؤسسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي او هلته به باغدارۍ ونې مېوې ګدي. نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مؤسسات زیات راجلب کړو.
دی یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
د کندهار د لری پرتو سیمو اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې له عملی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په عاجلو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکو املا کبیر وایي د یادی ولسوالی خلق د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي لامل لګنستون سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خونو ټلیفون مهم شې دي په هر ساحه کې بای چې دوی خدي کې دي په بازي کې بیسیم کې دي په بازي منځخو کې سلام کې دي روشن کې دي. نو دا اوس مرز ضرورت ته پاره دله ته کمزوري دي خدي از کلج دي چنوري خدي کې دي بار به ټلیفون یې تی بات سم ضرورت بیا را پښې ضرورت او مشکلات بیا اسانه سي ضرورت بیا را پښې.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباقی وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بل بس د یو غږ وروړي د بل نه راوړي کله کله دا سپیشل سی بل پښه کې جارسه آغا خبر یو سړی تکي آغا تابل یو ته رنگ وهلی آغا خبر دبل یو پښ کې راسي او خدي چې دی خدي کله بس وکی د یو ژغ وړي د بل ژغ راوړينه غشتنه مدغه د چې ټلیفونونه الته چې د لرخص ولا چې په مکمله توګه کار وکي.
په اني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابرات ریاست مسولان وای د ټولو لسوالي مرکزونه د کندهار شهر سره د مخابراتي شبکو لاري وصل سي بي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوروي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوشر څخه پاته و چې د یادی ولسوالي په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له شهر سره وصل سو.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولي ولسوالي د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه چې ول ريګستان ته مشتللی او د اخیری ولسوالي و چې پاته و د مخابراتي خدماتو څخه هغه الحمدلله وصل سو. له وزداس ولسوالي نسته چې د یو مرکز دی وصل نه د مرکز سره به ان شاء الله کوشش کوو موږ دغه شبکو ولا سره په تماس کې یو دغه په کوشش سره ان شاء الله موږ وکول سو چې هغه لیر پروتو سیمتوم ځان ورسو ان شاء الله خپل.
د کندهار په نونو سول سوالي کې د محل د مخابراتي شبکو خدمات ته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له شهر سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکو لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.